و طرف انتقال بدن.
برنامه رنگ‌های زندگی را هر روز صبح از رادیو آزادی بشنوید. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم. ساعت 8 با وقت افغانستان شد. احمد تکل با یک برنامه یک ساعته دیگه با شما است. آقای تکل سلام و باز هم صبح بخیر.
دیر من نکام مرزبان ست ستره میشه لیوی جنجالی او لراپورونو دکی خبرونه نه. قدر من اوریدون که تاست سلام رنده کم. در خبرونه پا زیاده برخه که در ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبرو چه کلتوری و دبی مسائلو تا زنگره ده. در ازاده مجله پا ننانیگانه که با در پکتیا در سمون کلتوری طولنه پا نوخت در جوره شوی مشایره زینه برخه واره.
ستا وجود زما وجود زما وجود ده ستا وجود ده هم فاصله لرو یولری د دې با وجود او چرتا چې تیاری وی تر غمی وی او رڼا نه وی هلتنو حتمی دا ضرورت دې رڼا وجود.
دا شعر او نور شعرونه په همدې خبرونه کې واوري. خو لا زده راډیو مجله مخکې په لاندې خبری برخه کې په یو راپور کې به واوري چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي وی د قانون غیر قانوني استل د افغانستان د راتلونکي لپاره یو جدي ګواښ دی. دا هر څه وروسته راځي. لمړی د افغانستان او نړۍ خبرونه قسیم سولمل اوروي.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو کورنیو نړیوالو خبرونو سرخطونه. سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به په خپلې خاورې کې د کار کولو اجازه ورکوي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تېرو کال کې دغلته تر نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅې کړې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې متحده ایالاتو له پاکستان سره د F-14 جنګي الوتکو د پیرودلو لپاره مالي مرسته وځنډوله. د هم بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي سعودي عربستان موافقه کړې چې افغان کارګرو ته به دغلته د کار کولو اجازه ورکړي، خو تر دې مخکې ځینې شرایط لري چې باید افغان حکومت ورسره کار پرې وکړي. د اجرایي ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې ویلي د شهیدانو معلولینو کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیال پرون د وزیرانو شورا غونډې ته وړاندیز وکړ چې یو حکومتي کمیټه دې جوړه سي چې پر دې مسئلې کار وکړي. د اجرایي رئیس مطبوعاتي دفتر د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین رباني له خولې وایي په سعودي عربستان کې افغان کارګرو ته د کاري جوازونو د ترلاسه کولو لپاره ضرورت دی چې له هغه هیواد سره یو هوکړه لیک امضا سي. تر اوسه پورې دا نه ده معلومه چې افغان لوری به کله د سعودي عربستان شرطونه پوره او له دې هیواد سره به هلته د افغان کارګرانو په اړه توافق لاسلیک کړي. په پکتیا کې یو پولیس سرتیری په محضر کې لومړی خپل میرمنه او وروسته خپل ځان په ډزو وژلی دی. د پکتیا د امنیت قمندانې مرستیال نثار احمد عبدالرحیمزی د دوشنبه په ورځ د اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل دې سړي خپل میرمن په نامشروع اړیکو تورن کړې وه او د ګڼې ګوڼې څخه په ډک بازار کې مخکې له دې چې ځان ووژني خپل میرمنې وژله. نوموړي وویل دا پولیس سرتیری ځای پر ځای مړ شوی او ښځې روغتون ته پر لاره سا ورکړه. دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه د زور زیاتي او کورني تاوتریخوالي په اړه راپورونه زیات شوي دي. د جوزجان د درزاب ولسوالۍ چارواکي وایي په تېر یو کال کې دغلته تر نوي زیاتو پیغلو نجونو د ځان وژنې هڅه کړې. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر ازادي راډیو ته وویل له دې ډلې 15 نجونو د تیزابو د څښلو په نتیجه کې سا ورکړې او نور یې ژغورل سوي دي چې له هغې هم یو شمېر یې معیوب دي او پرله پسې درملنې ته اړتیا لري.
ارقامش هم یاد داشت هستیم 94 دختر رو بزنید تیزا پرده گیرد. اینا یک تیزاش هم از بین رفته و یک تیزاش هم معیوب هستن. اینه می مشکل وجود داره.
شغلی حشر ازادی رادیو تو ویل ده حق شمیری دی چی ده ولسوالی پر وقتون که سبسه ویدیا و شای اصلی شمیر تر دل ورد و سیدزه که یو شمیر کورونه در دولستونزی پتی ساتی. وسم څو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د کانګرس له مخالفت وروسته متحده ایالاتونو له پاکستان سره د F-14 جنگي الوتکو د پیرودلو لپاره مالی مرسته وځنډوله. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویاند جان کربی پرون وویل د کانګرس له مخالفت وروسته له بهرنی پوځونو سره د امریکا د حکومت هغه مالی وجه پاکستان ته نور کول کېږي چې غوښتل د امریکایي الوتکې پرې وپیری. د اوباما ادارې په فبروري میاشت کې پر پاکستان د اتو اف 14 الوتکو د پلورلو پریکړه وکړه او پلان یې درلودی چې د دې کار لپاره نږدې 200 میلیونه پور هم ورته برابر کړي. خو جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر وویل چې دی به د سنا د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر په توګه له خپل ټول توان څخه کار واخلي او دې معاملې ته به اجازه ورنه کړي. څو د ده په وینا پاکستان ته دا پیغام ورسېږي چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې باید لا زیات اقدامات وکړي. د کراکر دریځ د هغې نارضایتۍ څرګندونه کوي چې په کانګرس کې د پاکستان د دریځ په اړه لري او وایي پاکستان د هغو افراطي وسلوالو چې پر افغانانو او امریکایي سرتیرو حملې کوي یا ملاتړ کوي او یا یې په خپله خاوره کې زغمي او همداراز په افغانستان کې د سولې له هڅو سره همکاري نه کوي. د کانګرس له پریکړې وروسته د پاکستان د صدر اعظم خاص سلاکار سید طارق فاطمی د امریکا د کانګرس یو غړي ته چې له اسلام آباد څخه د کتنې په حال کې و شکایت وکړ او ویل چې کانګرس ته د پاکستان هغه هڅې بې ارزښته دي چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې کوي. د بل خبر لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر اش کارټر وایي د روسیې د تیری د پشاکولو لپاره ناټو د بلتیک په هیوادونو او په احتمالي توګه پولند کې د مځکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کولو په اړه غور کوي. کارټر دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ هغو خبریالانو ته وکړې چې له نوموړي سره د جرمني په شتوتګارت ته د سفر پر مهال ملګري وو. دغلته د امریکا د اروپایي قومندانۍ مرکز دی. کارټر ویل د ناټو متحدین د مځکنیو څلورو کنډکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه غور کوي چې هدف یې له 4000 سرتیرو څخه دی. دا به د امریکا د 4200 سرتیرو پر هغې زغرواله لیوال سربیره او ترې جلاوي چې متحدي ایالاتونو یې راتلونکي فبروري کې ختیځ اروپا کې د ځای پر ځای کولو ژمنه کړې. کارټر ویل د ناټو د جلا مځکنیو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو پر موضوع شایي جون میاشت کې د ناټو په غونډه کې خبرې وسي. او د دې محل روسي خبر دا چې ترکیه وایي په هغې موټری بمی چاودنه کې چې د دې هیواد په جنوبي ښار کې د سوریې پولې ته نږدې دوه تنه پولیسو وژل او شل تنه یې ټپیان کړه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې لاسو. د ترکیې د کورنۍ چار وزارت د دوشنبې په ورځ ویل د غازیان تیپ په ښار کې د یکشنبې د ورځې د چاودنې په تړاو د پښتنو ګرویژونو لپاره تر 500 پورې کسان نیولې دي. ترکیې وزیر افغان آلا همدارنګه د هغه ځانوژونکي هویت تایید کړ چې تیرونه یې په بورسا ښار کې ځانوال وسوه او 14 کسان یې ټپیان کړل. نوموړی د دې برید کوونکي نوم ایسر کلی او عمر درویش کلن یاد کوي او ویلې دي چې نوموړی د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی غړی و. د کردستان د خپلواکۍ د بازانو په نوم یوې ډلې چې د پی کی کی یوه څانګه ده په یو بیان کې د بورسا د برید پړه منلې وه او ویلې وه کلی مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسیږي ځان ته چاودنه ورکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو چې په څو شیبو کې پیلېږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی فرانس میشل ملبن وای د قانون غیر قانوني استخراج د افغانستان د راتلونکو لپاره یو جدي ګواښ دی. د نوموړي په وینا غیر قانوني کان کیندنې له وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، زورواکي نور هم پیوړي کوي او په افغانستان کې بې‌ثباتي زیاتوي. د اروپایي ټولنې د ډنمارکي ډیپلوماټ ویلي دا مسله به د پنځمې په ورځ په کابل کې د اداري فساد پر ضد په یو کانفرنس کې هم راپورته کړي. د ازادۍ رادیو همکار احمد شاه اعظمي له ښاغلي ملبن سره مرکه کړي. د دې مرکې مهم ټکي اجمل اند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي فرانس کیول ملبن وایي د قانونو ناقانون استخراج افغان دولت ته اوږدمهاله ګواښ دی. نوموړي ازادۍ رادیو ته په یوې مرکې کې ویل په دې کار سره خلک له خپلو سرچینو بې برخې کیږي او که پر وخت چاره ونه شي نو پر امنیت هم اغیز کولای شي. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازي وایي په افغانستان کې د قانونو د غیر قانوني کیندلو له درکه ډیر زیات عواید ترلاسه کیږي چې ولویه برخه یې وسلوالو ته رسیږي. ملبن وایي موږ دلته د سلګونو میلیونو ډالرو په اړه غږیږو. کله چې وسلوالې ډلې د دې غیر قانوني کان کیندنو پر نمایي برخه واک ولري نو دا د دوی لپاره ډېرې زیاتې پیسې برابروي. فرانس ملبن ازادۍ رادیو ته ویلي یوازې د حکومت وسلوال مخالفان نه دي چې د قانونو د غیر قانوني کیندنو له لارې پیسې ترلاسه کوي، بلکې جنګ سالاران، سیمه ییز زورواکي او ځینې حکومتي چارواکي هم پکې لاس لري. نوموړي ټینګار وکړ چې کچېرې د غیر قانوني کان کیندنو مخه وسونهنیول شي دا پدیده به د افغانستان لپاره په یو جدي خطر بدل شي. نوموړي وویل چې د پنځشنبه په ورځ به په کابل کې د اروپایي ټولنې په نوښت د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو په موضوع د خپل سیړونو جزئیات وړاندې کړي او پر هغه لارو چارو بل افغانانو سره وغږیږي چې د غیر قانوني کان کیندنو مخه ونیسي. ټاکل شوی ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم د اداري فساد پر ضد په دې کانفرنس کې برخه واخلي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي دا کانفرنس ته د موضوع د راپورته کول لپاره یو ښه فرصت وباله ویل دا واقعا د خلکو لګټې د دفاع موضوع ده. بل بن وای هغه څه چې موږ یې وستر سره کول غواړو دا دي چې په دې برخه کې د خپل مندونو نتایج عام ولس، عام افغانان او رسنیو سیاستوالو د فساد پر ضد ادارو ته وړاندې کړو. څو دوی پوښتنه چې دا مثلا نور تمرکز ته اړتیا لري او دا چې د څو کسانو او مشخصو ډلو وړو او ځانګړو ګټو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د ټولو افغانانو پر ګټو سویری وکړي. زما په باور د دې مسلې راپورته کول تر ټولو غوره څه دي چې موږ یې کولای شو. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس ملبن ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د غیر قانوني کان کیندنو مخنیوي تر ډیره د افغانانو کار دی چې باید خپل ملي شتمنۍ خوندي کړي. نو موري ویل په نړیواله سطحه هغه څه چې اروپایي ټولنه کولای شي دا دي چې دا مسله راپورته کړو او دا کار به موږ د مې د میاشتې د 15 منټې په کانفرنس کې وکړو. هغه ویل دوی به همدارنګ له هغه حکومتي او غیر حکومتي ادارو ملاتړ هم وکړي چې غواړي په افغانستان کې د قانونو استخراج قانوني او معیاري کړي. هغه ملي بنول دا ارتیا په پراخه توګه محسوسيږي چې افغان حکومت باید د اداري فساد د مخنیوي لپاره نور ګامونه هم واخلي او موږ په دې برخه کې مثبت اقدامات هڅو. نو موږ زیاته کړه هغه شمنه چې موږ ورېدلې خې او هڅون کې دي خو موږ غواړو چې په دې کال کې حکومت د دې شمنو عملي کول پیل کړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر من اوریدونکو د دې په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو مجلې اونیز پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مطالبه مخکتنه کړي.
پولیټیکو خبرونه په ورستۍ غنه کې د یو داسې کس د فعالیتونو په اړه لیکنه خبره کړې چې په ورستۍ کلونو کې په افغانستان کې د فساد په باب غن راپورونه خبره کړې دي. د پولیټیکو د لیکنې پر اساس د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سر مفتش جان سوبکو او راپورونه د رسنیو د خبرونو په سر لیکونو کې ځای خپل کړی او په افغانستان کې د بیا رغونې حل ذلیل پښتني سره مخامخ کړی دي. خو استارنوالانو پر حکومت تدونو یا شیوه شک سرګن کړي چې شاغل سوبکو په خپل تحقیقاتو کې ورڅخه کار اخیستی دی. سوبکو چې د یو شمیر کسانو له لوري اتل ګڼل کیږي ځکه چې د امریکایي مالیه ورکونکو ژغه پورته کړي او په افغانستان کې اغلاوی او مالی درغلي افشا کړي دي، د سش کال په لومړیو کې امریکایي سناتورانو ته د حقوق زو یادونه وکړه چې په افغانستان کې د وړیو د صنعت لپاره له ایتالیا څخه د هیوا توړل شوی وي او په شپږ میلیون ډالر تمام شوی وي. سوبکو ویلو نه پوهیږي چې پر دغه زو څومره پیسې لګول شوی او آیا حتی غوښه یې خوړل شوی او کنه. درش پته کلن سوبکو په پیغور دوله لهجه د امریکا پر حکومت انتقاد کړی وو چې په افغانستان کې د کباب پر غوښه میلیونونه ډالر لګولی دي. پولیټیکو زیاتوی د سوبکو له سرګندونو وروسته د نړۍ پر رسنیو کې راز راز عنوانونه ولیدل شول. خو پولیټیکو وای د سوبکو له سرګندونو سره سره د جنگ ځپلې افغانستان د وړی اوبدلو پروګرام وده کړي او د افغانستان د ځینو سیمو لپاره هیله غوړولې ده. پولیټیکو په عین حال کې لیکلي په کانګرس کې د جمهور غشتون کې سناتور جان مکین او دیموکرات سناتور جاک ریډ پشان غړیو چې د سوبکو پر کارونو څارنه کوي د سوبکو د کار د کیفیت په اړه پښتني راپورته کړی دی. د افغانستان په چارو کې د امریکا د دفاع په خوانې مرستيال وزیر ډیوډ سیدنی وای د سوبکو د راپورونو منفي اړخ داري چې په افغانستان کې خپل هدفونو ته پر رسیدو کې د امریکا وړتیا په یو ډول ناکام شي. پولیټیکو زیاتوي د سوبکو د تحقیقاتي شیوي په برخه کې تازه بحثونه نه یوازې د سرمفتش په توګه د برخلیک له خطر سره مخامخ ولې شي، بلکې په سیمه کې د یو سرمفتش رول زیانمنولی هم شي. آسترالیان آنلاین ورځپاڼې بیا د کری جن ویلسن په نوم د یوې آسترالیایي مرستندوی په اړه لیکنه خپره کړې چې تیره اونۍ په ننګرهار کې وتښتول شوه. ورځپاڼه د دې ښځې د دوستانو په قول لیکي کله چې وسلوالو کسانو په جلال آباد کې د میرمن کری جن کور ته ننوتل، دا په دې پوه شوه چې په اسارت کې باید څه وکړي. ورځپاڼه د دې مرستندوی د یوې شل کلنې ملګري هیر میون یانګز له قوله لیکي کری جن کلتورونه ښه پیژني، په دې پوهیږي چې په څه ډول حالاتو کې څه وکړي. آسترالیان ورځپاڼه د میرمن ویلسن د یو نوي کلن پلار په اړه لیکلي چې په دې اونۍ کې د خپلې لور ورتګ ته انتظار و. دغه کمزوري بوډا له خبریالانو سره په خبرو کې برمته نیونکو ته په خطاب کې وویل خیر ونه ویني.
آزادی رادیوی مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کله شاعر او لیکوال حساب آرام سره مرکه اوري.
پانوس ادبی بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکون کې دوستان هم شامل دي.
د کابل ګل فروشان راته وایي چې کوم ګلان ښه بازار لري.
قیمتي هغه ده ګنګی پام، قیمتي ګل مې ده پنځه شیرو ګنګی پام.
د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې شاعرانه باندار لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې صفی الله ستانکزی د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
شپږو تنو شاعرانو او لیکوالو ته د زری کړکی د اکاډمی لخوا جایزه ورکړل شوې. تیر شنبه په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت په کتاب خار کې د زری کړکی اکاډمی لخوا د شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه. په پیل کې د زری کړکی اکاډمی مؤسس استاد نجیب الله منلی خبري وکړي او وی ویل چې د زری کړکی اکاډمی له 15 کلونو راهیسې د هغو شاعرانو او لیکوالو آثارو ته چې د اکاډمی د غړو لخوا غوره کیږي جایزه ورکوي، او سکالې هم د پښتو او دری ژبو شپږو شاعرانو او لیکوالو ته جایزه په پام کې دي. ورسته د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی خبرې وکړې او په دې برخه کې د زری کړکی د اکاډمی نوښت او هڅې وستایلې او څرګنده کړې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت له اکاډمی سره د خپل امکاناتو په حدودو کې مرستو ته تیار ده. ښاغلی جهانی د ځینو کتابونو د چاپ په اړه وویل د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې بریالی شوی چې په دې وروستیو وختو کې 13 عنوانه کتابونه چاپ کړي. دغه راز 2.5 میلیونه افغانۍ د کتابونو چاپولو او برابرولو ته بیلې کړي دي. همداراز هڅه کوو چې کتاب پلورونکو ته یو مناسب ځای مشخص کړو. د غونډې په پای کې شپږو تنو لیکوالو او شاعرانو ته چې آثار یې د جایزې وړ پیژندل شوي وو د مسؤلینو لخوا جایزې ورکړل شوې. په روانه خپرونه کې د غونډې لنډ رپورټ هم اوریدلی شئ. په اوسلو کې د افغان مجسمه جوړونکي راهرو عمرزاد د برونزو یو مجسمه د نارویجی شاعر بیرنسترن بیرنسن د تلین په مناسبت د اوسلو په مرکزی برخه کې ننداري ته وړاندې شو. د اس دغه مجسمه د دغه نارویجی شاعر دی او شعر ورسته سندري سمبول دی. دغه شعر بل سمبول پړنګ دی چې مجسمه یې لا وړاندې د اوسلو په خار کې لګول شوې ده. د پړنګ د دې مجسمه او شعر لامل د اوسلو خار د پړنګ خار هم بلل شوې. بیرنسن د ورسته سندره شعر په 1300 او یې د کال کې ویلې ده. د ښاغلی عمرزاد د جوړې کړې مجسمې د پرانیستې په مراسمو کې د نارویجی لیکوالو او هنرمندانو ترڅنګ په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکرې بارکزی او یو شمېر اوسلو میشتو افغانانو هم ګډون کړی و. اټکل کېږي چې په راتلونکي کې به په یو وخت کې په کابل او اوسلو کې د برونزو دغه ډول مجسمې نندارې ته وړاندې شي. په دغه کار سره به نه یوازې د ناروی د 13مې پیړۍ د دغه شاعر د سولې پیغام ولیږدول شي، بلکې د اوسلو او کابل ترمنځ به د کلتوري تړاو زمینه هم برابره کړي.
تیر شنبه د اپریل د میاشتې درویشتمه چې د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره وه، په افغانستان کې د زری کړکی اکاډمي دا ورځ ولمانځله. د زری کړکی اکاډمي له تیرو 15 کلونو راهیسې هر کال په همدې نیټه یو شمیر لیکوالو او شاعرانو ته جایزې هم ورکوي چې سږ کال هم شپږو تنو دا جایزې وګټلې. نورال زموږ همکار نورګل شفق راکوي.
د ساور څلورمه د اپریل د میاشتې درویشتمه د کتاب له نړیوالې ورځې سره مطابقه وه. دا ورځ هر کال د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نمانځل کیږي. په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې په همدې ورځ د زری کړکی اکاډمي د کتابونو نندارتون جوړوي او تر څنګ یې له شپږو تر اتو تنو هغو لیکوالو او شاعرانو ته چې په تیر کال کې کتابونه چاپ شوي وي جایزه ورکوي. کتابونه ځینو معیارونو ته په پام سره د اکاډمي د غړو لخوا جوایزو ته کاندي دیږي. د بیلګې په ډول چاپ شوی اثر باید په افغانستان کې د ملي یووالي له روحیې او د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره برابر وي. د منځپانګې له اړخه باید د افغانستان پر ادبیاتو یوه د پام وړ اضافه وبلل شي. همداراز د افغانستان د ژبو د معیاري کیدلو او له نویو نړیوالو ادبي پرمختګونو سره د افغان ادبیاتو د همګامۍ هڅه پکې شوې وي. استاد نجیب الله منلی چې دا طرحې وړاندې او تر ننه پاللې د سګنیو جوایزو او د اکاډمي د نویو پلانونو په باره کې وایي.
زری کړکی جایزه 15 کاله مخکې پیل شوې ده او دای 15 موارد چې موږ د جایزه ورکړه. هر کال څلورو 15 یا شپږو کسو ته جایزه ورکړل شوې. سکل مونږ جایزه شپږو کسو ته ورکړله چې درې په دری کې دي او درې په پښتو کې دي. په دری کې مصطفی هزاره یو ډېر ښکلی د شعر مجموعه چاپ کړې د پولیس سرخ په نامه، یاسین نگاه هم د شعر مجموعه خپره کړې ده او ادهم کاوه هم یو د شعري ټولګه لري. په پښتو کې آریا حافظ یو شعري ټولګه خپره کړې ده او زه شیبو ته شاعري کوم، او طاهر زلاند د ادبي نقد یو ډېر ښکلی کتاب خپور کړی دی، او سید شاسود هم یو نوی کتاب لري. په دې خاطر د درې کسانو ته پښتو جایزه ورکړل شوه. د جایزو ورکړه باید بنسټیزه کړو. تر اوسه پورې دغه فعالیتونه د څو کسو پورې محدود دي او همیشه د تخنیکي ستونزو سره مخامخ یو. د جایزو لپاره د مادي امکاناتو پیدا کول هر کال یو ستونزه وي، نو په دې برخه کې کار ته ضرورت لرو. خو هغه کسان چې جایزې ورکوي، د جایزې غا تشخیصونکي کسان یا د اکاډمي غړي، اوس فکر کوم چې تر ډېره حد مشخص شوی دی. هر څوک په خپل ځای کې کار کوي او پراتونکو کې فکر کوم چې که وکړی شو د سیمې په هیوادونو کې چې زمونږ فرهنګ ته کار کوي، لکه ایران کې، تاجکستان کې، پاکستان کې، هندوستان کې یا په نورو هیوادونو کې، د هغوی یو شمېر مخور لیکوال، مخاور ادیبان، فرهنگیان که ممکنه مننه وکړو، دا به هم زموږ د فرهنګ د ودې لپاره یو مهم قدم وي.
د نصر په برخه کې د سکل جایزه د طاهر ځلان کتاب وګټله. دا چې دا کتاب د څه په باره کې لیکل شوی او څنګه انتخاب شوی، ښاغلی ځلان وایي.
ادب او تجربه زما د پښتو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د نقد په برخه کې دی. په 2014 لومړی میاشت کې چاپ شو. لتیرو نږدې وکالو نه ما په دې موضوعاتو باندې کار کوي، یعنی هغه پښتني هغه سوالونه چې د ادبیاتو په برخه کې او د فرهنګ په برخه کې زما په ذهن کې وو، دا هغه د پاره د جواب موندلو او د یو جواب د پیدا کولو لپاره ما چې څومره کوشش وکړ د مطالعې، د فکر، د تجربې دلارنه، په نتیجه کې ځنې خبرې ما ترلاسه کړلې او هغه مې راټول کړلې په دې کتاب کې مې چاپ کړلې. مونږ ټول عمر اوریدلې دي چې شاعر د ټولنې سترګه ده. دا خبره مونږ بيخي د پامه غورځولې چې شاعر خپل څه شه ده، هنرمن خپل څه ویل غواړي، او په یو تخلیک کې، په یو شاپاره کې، په یو پنځونه کې خپل د یو لیکوال، د یو تخلیک کوونکي رول څه ده. بنیادی مسله همدا ده، یعنی نقطه د تمرکز دا ده. بیا مثلا لفظ څنګه تخلیکیږي، په لفظ کې یو فرد څه رول لري، تخلیق څنګه کیږي، همدا ډول دغه تجربه څنګه شریکیږي، قضاوتونه او ذوقونه څنګه لوړیږي، څنګه رامنځته کیږي، او په ادبیاتو کې څه رول لري، دغه مسایل چې بیا دغه کومه مرکزی نقطه چې یاد کړه دغه څه چور دي. ټول 133 صفحې تقریبا له شپاړه صفحو شاکه عنوانونه دي. په دې کې د زری کړکی د جایزې پاړه باندې باید وایم هغه خپل معیارونه لري، دا معیارونه په اساس باندې دغه کتاب انتخاب کړی دی.
د چلم په باره کې یو روایت دا دی چې د هند د مغولو له درباره را رواج شوی. هغه وخت د مغولو یو طبیب د دې په خاطر چې د تنباکو لوګی سوړ او ګویا دودې تصفیه شي، د تنباکو له لوګي سره یې دا چل وکړ چې لوګی به یې د اوبو له یو ډک لوښي تېراوه. په دې باور و چې په دې ترتیب سره به د لوګیو اغیز په سږو باندې کم وي. له هغه وروسته د چلمونو مختلف شکلونه رواج شول او چلمونه افغانستان ته هم راوړل شول. په افغانستان کې اکثرا خلک په چلم کې تنباکو څکوي. چلم په ښارونو کې ډیر عام نه دی. د ښارونو په پرتله په کلیو کې خلک ډیر چلم څکوي، خو نن سبا په ښارونو کې چلم ته ورته بله وسیله عامه شوې چې خلک یې قیلون بولي. تفاوت یې له چلم سره دا دی چې د چلم یوه برخه د کړکیو یا نه یې روغوي چې د دغو کړکیو په وسیله لوګی کش کیږي، خو د قیلون کړکۍ نشته، اوږد پایپ لري. ډیری ځوانان په دې باور دي چې قیلون تاوان نه لري، ځکه په قیلون کې د تنباکو په ځای نور څه څه کول کیږي. د قیلون د نشې په باره کې زموږ همکار صادق رښتینی له کندهار رپورټ راستولی و به ورو چې خلک څه پکې دودوي، ډاکټران څه نظر لري او د مخنیوي لپاره یې څه هڅې شوي دي.
د قیلون له زیانونو ناخبر ځوانان هر ورځ سلګونه افغانۍ د خپلې روغتیا په زیان سوځي. د قیلون څکوونکي چې اکثره برخه یې تنکي ځوانان دي هره ورځ رستورانتونو ته ځي او رنګارنګ د میوې چلمونه څکوي. ځوانان د قیلون په نشه د لیونۍ مینې تر حده معتاد شوي چې په ورځ کې حتما یو ځلې دا نشه کوي. اکثره ځوانانو خو بیخي په شخصي ډول یاد چلمونه رانیولي او په میله ځایونو کې یې بې درېغه څکوي. زرګی هغه تنکی ځوان دی چې هره ورځ د ملګرو سره رستورانت ته ورځي او قیلون څکوي. زړګی چې د کیلون له روغتیایي زیانونو څخه نه خبره دی وایي چې د ده په فکر دا نشه کوم خاص زیان نه لري.
د رستورانت سره غلی و، دلته د میوو چلم څکوي، د نانا و یخي ولام څکوي. بس د ورځې په جریان کې داسې مازګر مال ماښام مال بیکاره سو د خپل ملګرو سره د دې رستورانت ته راځو چلم څکو. داسې خاص تاوان خو نه لري، دا خو د میوې چلم دی، د میوې سره جوړیږي، ګرد میوه ده نو تاوان نه لري. دونه
بلال احمد په یو رستورانت کې کار کوي او مشتریانو ته کیلون ور جوړوي. نوموړی وایي د دوی رستورانت هر ورځ د 200 په شاوخوا کې ځوانان ورځي او کیلون څکوي.
موږ دلته رستورانت دی، په رستورانت کې بس یوه برخه موږ ساخه سده چې دا د میوې چلمان خلکو تور جوړو. د ورځې په جریان کې خدا تکنداری د ملمیژ نه، خو بیا هم د یو نیم سلوسو تقریبا در 200 نفر پورې ځان رسیږي. دا خلک خو د ورځې ګرده په کارو اخته یې او مزګري د دوی بیکاري ده. داس د مزګر د منځ څخه د وروسته بیا در ماښام تر ناوخته پورې بس د لیس باندې مجبور لا دغه چلمان څکي بیا ځي. یو چلم په یو نیم سلف ونی باندې جوړو.
روغتیا پالان وایي د کیلون په اوبو کې د لوګي د تیرېدو زیان تر هغه ډیر زیات دی چې خلک یې په اړه ناسم فکر کوي. په ترسره سوو څېړنو کې ثابته شوې چې د ډک کیلون څکول د 200 سګریټو سره برابر دی چې لوګی یا دودې د انسان بدن ته له وژونکي یورانیم سره یو ځای ننوځي. د کندهار د عامې روغتیا سرپرست احمد الله فیضي وایي چې کیلون تر نورو نشو زیات تاواني او ضرر رسوونکی دی. نوموړی پر ځوانانو غږ کوي چې له هر ډول نشو څخه لاس واخلي.
نشه د انسان هیڅ سیستم روغ نه ساتي، د پوستو سنیولې تر هضمي سیستم پورې، تر تنفسي سیستم پورې، تر دماغي سیستم پورې، حتی تر قلبي او تر جي سیستم. نو په ټولیزه توګه ویلای سو چې نشه یي توکي هیڅ سیستم روغ نه پرېږدي. دا هیڅ هغه تر هغه تر دغه عادي چلمو لا ډېر خطرناک دي او کم نه دي. یعنې که څوک یې وایي دې ته موږ یو پل پورته وایي چې هغه د میوې یو او ساره ده، هغه ورسره ګډیږي، مګر تنباکو هیڅ وخت خپل خاصیت ته لاس نه ورکوي، هغونه بد تاثیر کوي لکه په سګریټ کې چې کوي.
دا مهال په کندهار کې سلګونه غټ او کوچني رستورانتونه موجود دي چې ځوانان پکښې په عامه کیلون څکوي. تر اوسه دولت په رستورانتونو کې د کیلون پر څکولو بندیز نه دی لګولی. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې چارواکي وایي چې کیلون د سګریټو او نسوارو په څیر ساده نشه ده. د کندهار د امنیې قومندانۍ د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر محمد ولی غوسی وایي تر اوسه په قانون کې د دغو کوچنیو نشو پر استعمال بندیز نه دی لګېدلی.
موږ پر هغه څه باندې کار کوو چې قانون د مواد مخدرې ضد، د مسکراتو او د مخدره توکو ضد قانون جوړ شوی دی، د هغه په رڼا کې موږ حرکت کوو. په قانون کې د میوې د چلم په هکله کوم څه نشته، پر نسوارو نشته، پر سګریټو نشته. نه، موږ وړاندیز یا پیشنهاد موږ نه دي کړی. د مخدره توکو کې شامل نه دي دغه چلم چې دوی څکوي، دا مخدره توکي نه دي.
د روغتیا وزارت چارواکو په وینا په هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات خلک په نشو روږدي چې په دې کې د نارینه وو ترڅنګ د ښځو او ماشومانو کچه هم مخ په لوړېدو ده. د یوې ترسره شوې څېړنې په اساس دا مهال په کندهار کې 130,000 کسان په نشه یي موادو روږدي چې 10% یې ښځې او کوچنیان دي.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
ډیری افغان ګلفروشان وایي چې په دې وروستو کلونو کې د ګلفروشیو بازار تود دی. ګلونه ډیر شوي او د ګل پالنې شوق او ذوق وده کړې ده. نورال یوسف خان زدران را کوي.
ګلفروشي د کابل په ښار کې ډیر قدامت نه لري. ډیری ګلفروشان وایي چې 50 کاله مخکې چا ګلفروشي نه کوله. لومړنیو کسانو شاوخوا 40 کاله پخوا ګلونه بازار ته د خرڅ لپاره راایستلي وو چې په هغه وخت کې همدا وطني ګلان وو، ګلاب او دوه درې ډوله نور ګلان چې په ګلدانیو کې به کرل کېدل. خو نن سبا د کابل په ګلفروشیو کې داسې ګلان هم لاس په لاس کېږي چې 200,000 افغانۍ قیمت لري. ګلفروشان وایي ګلفروشیو هغه وخت ښه وده وکړه چې سوداګرو او محصلانو له نورو هیوادونو افغانستان ته ګلان راوړل. دا بوټي او ګلان خلکو بیا دلته وروزل او ورو ګلفروشي وده وکړه. دوه کاله لمخه په کابل کې د زینتي ګلانو نندارتون هم جوړ شوی وو چې د مختلفو ولایتونو ګلفروشانو خپل ګلان نندارې ته پکې ایښي وو. د کابل ډیری ګلفروشان وایي چې په تیرو 10 کلونو کې تر 500 ډولو ډیر بهرني ګلان ګلفروشیو ته راوړل شوي دي او دې کاروبار ډیره وده کړې ده. کمال دین چې له 40 کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګلفروشي کوي، د 40 کلونو مخکې ګلفروشیو په اړه وایي.
تقریبا 40 سال از پشت سرای عبدالرحمن خان تا به اینجا ما می کسب کار میکنیم.
زه له 40 کلونو را په دې خوا د ګلانو کاروبار کوم. هغه وخت موږ د عبدالرحمن خان د سرای شاته کار کاوه. ټول به و اته کسه وو. د داود خان وخت و موږ په ار کې کار کاوه. هلته به مو ګلان وړل. هغه وخت ګلی ګلاب ګلانو، یاسمین ګلانو، جریبان ګلانو، دا زینتي ګلان نه پیدا کېدل. له هغه وروسته بیا ګلفروشي زیاتې سوې. خلکو له ایران، هالند او تاجکستان هیوادونو څخه ګلان راوړل او هغه بیا دلته روزل.
ښاغلی کمال دین وایي ګلفروشي اوس ډیره وده کړې او په وروستیو 10 کلونو کې ډیر نوي ګلان خلکو له بهره راوړي.
مرسلای امریکایی است، پولندی
است. سبا په بازار کې امریکایي مرسل شته. د تاجکستان یو ډول مرسل دی چې ګل یې هم د پاڼو په څیر زرغون رنګ لري. دا ګل شته. ترکی مختلف ګلان پیدا کیږي. پولندی، هالند، چینایي او هندي ګلان هم لرو. اوس نو د ګلانو شوق ډیر سوی. نن سبا ډیر فروش مرسل ګلان لري. پولندی مرسل لرو، امریکایي او د نورو وطنونو تقریبا 10 ډوله مرسل شته چې ښه بازار لري. مختلف نمونه لري: شهناز، خوشی مرسل، صدبرګ مرسل، چهربرګ مرسل.
د کابل په ګلفروشیو کې بهرني ګلان لوړ نرخ لري. دا چې ولې ښاغلی کمال دینی پاړه وایي
تر
افغانی ګلان او خارجي ګلان ګران دي، ځکه تر دې ځایه چې راوړل کېږي محصول کېږي. موږ هغه مصرف په ګل اچوو. زه له 500 افغانۍ تر 200,000 افغانۍ پورې خارجي ګلان لرم. 200,000 د یو ډول هلندي ګل قیمت دی چې د توی او شمشاد په نوم یې دلته خلک یادوي. په هر ګل باندې یې له 500 تر 1,000 کلونو پورې کار کېږي. په همدې علت ګران هم دي. په مرسل ګلانو کې مقیمتي ګلان خوشی، ټایګر مرسل لوړ نرخ لري. بازار یې ښه دی چې د هغو بیه 400 او 500 افغانۍ ده. نور مرسل بیا ارزانه دي، له 500 افغانۍ تر 2,500 یې خرڅوو. د ورځینو د بازار کار دی، له 100 افغانۍ نیولې تر 1,000 تر 1,500 کله تر 500 هم سودا کوم.
مګر مونته یو کار از به مو الهاله ما جای ګلفروشی نه داریم.
خو یو خبره باید وکړم چې زموږ ګلفروشان ثابت ځای نه لرو. دولت ځما کنه را کوي. دولت باید موږ ته ځما کرا کړي. اوس که هر څوک راشي موږ ځوروي. پولیس د خروالی مامورین ټول مو ځغلوي. له دولت څخه مو هیله ده چې موږ ته یو ځای وټاکي چې ټول کال هلته ګلان خرڅ کړو.
زرین ګل له 10 کلونو رئیس د کابل په ښار کې ګلان، ونې او نور زینتي بوټي خرڅوي. د دې خبرې به هم په دې اړه واورو.
ولا ګل پروشي کومو، پښتل پروشي کومو، دغه کې لګیای ما بس هر قسم چې وای خارجي ګلان نه لرم او نور دغه د افغانستان ګلان چې څه دي غون لرم. نیالګي وار شي شاید سرسبزي شایان لرم. اجور دی، عمر پنګ دی، دغه توتو ونې دی، شاتوت دی، ګلان مرسال او تایګر او دغه پتونی او دغه بلاو بیټ غون لرم. کان سرسبزي لپاره راوړو مونږ وای چې دا مونږه کشور لګ برحال وګرځي کی سرسبزه وساتي سي.
عبدالرحیم د کابل په ښار کې د ګلانو تخم خرڅوي. د عبارت وای چې څو ډوله تخم لري او فروشات یې څنګه دي.
بساب گیلادون است، گیلاس گل است، پتونی، شبوس، هنتریس، فلاکس است.
گیلادون، گیلاس گل، پتونی، شبو، هنتری، فلاکس، دست دیر گلان لرم.
په لسګونو ډوله چې تخمې کرل کېږي دا ګران د یخ مقاومت نه لري، ژمی وچیږي، کال ته به یې بیا کری. معمولا د کپ میاشت کې کرل کېږي، شل ورځې وروسته ګل کوي. په دغو ګلانو کې شبو ګل زموږ خپل وطني ګل دی، انتري وطني ګل دی، نورې ډیری خارجي ګلان دي. کابل ته نن سبا د ګلانو ډیر تخم د کودامان له مختلفو ولسوالیو او د کابل د چاردی له سیمو څخه راوړل کېږي. زموږ کاروبار همدا دی، موږ ټولو ولایتونو ته د ګلانو تخم لیږو. د ورځې له دیرش څلوېښتو زرو افغانیو تر اتیا زرو افغانیو پورې کار کوم.
د ګلونو په اړه به د یو ځوان ګلپروش مرکه هم واورو.
مهرباني، نوم دې راته ووایه.
عتیق الله یم، د ګلانو کاروبار کوم.
څو کاله کېږي چې ګل فروشي لرې؟
ډېر وخت کېږي، دوله دیارلس کاله نه هم ډېر کېږي.
دلته به څو رقمه ګلان دی تا په ګلخانه کې؟
یو دېرش رقمه به.
دا نومونه ته راته ووایه، څه څه په نوم دي؟
زنتري، شبو، ګل نرګس، دسکاولا روز ده، پتونی دی، چپاپار، صدبرگ پتونی دی، انتری ده، گل جریبند خارجی ده، کاغذی ده، پنجه شیر ده، سرب خارجی ده، وطنی سرب ده، لابار ده، آقا فراره او دی، آقا دی، آقا بیرونه دی، دستش، آقا آقا دی مرجان دی، داشان دی، زقوم دی.
دا گلان دیر لکم زیرا بله؟
ډېر موږ خپله پارم لرو، شیوکیو نه راوړو، دا د شیوکیو ګلان.
په دغو کې څومره وطني ګلان دي، څومره خارجي دي؟
وطني ټول وطني دي، کم تم خارجي دي.
دغه د موږ د وطن ګلان هم خارج ته صادرېږي؟
وو
کوم ګلان مو خلک ډېر وړي؟
ګلان دا پتنی مړي، لکه دا یو نیم شای د خپل کاغذیم دی، د جال تولی به ښې کېږي، داسې دا زقوم دا شال نګلوګړي.
تا دا قیمتي ګل دلته چې دا کوم ګل ده؟
قیمتي هغه هغه ده، ګنګي پام قیمتي ګل مې ده، پنجه شیرو ګنګي پام.
په څو دی؟
لازره دی هغې باید ده.
او دا بل دی چې
پنجه شیر هغه اته زره ده د هغې قیمت.
او نور دا وطني ګلان د قیمته په څو څو دي؟
وطني تراته سو وطنی ده.
د ورځې څومره فروشات لري؟
فروشات نس تقریبا لازره می شل دره پنځه زره.
کوم موسم کې ډیر فروشات ده ګلان؟
موسم د اول پسرلی کې، موسم هیڅ سودا نه ده کړی، د سلاب نه ده.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
فانوس د سویډن او ډنمارک میشتو افغان شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو ټولنه ده چې له څو کلونو راهیسې فعالیت لري. شاعر او لیکوال ښاغلی عیسی بارام د دې ټولنې غړی نن سبا کابل کې دی. زموږ همکار اجمل تورمان د فانوس ادبي ټولنې د فعالیتونو په اړه پوښتلی، د مرکې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ښاغلی بارام، که چیرې د فانوس د ټولنې په اړه معلومات راکړي چې په کومو برخو کې دوی فعالیتونه لري، د څه وخت نه او تر اوسه پورې کوم کارونه ترسره کړي دي.
محترم تورمال صاحب، اول اجازه راکړئ خپل سلامونه او د خپلو دوستانو سلامونه، د فانوس د پتنګانو سلامونه تاسو ته او تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. فانوس سویډن ډنمارک ادبي بهیر تقریبا شپږ کاله او کاله کېږي چې دا جوړ شوی دی، د یو شمېر شاعرانو په ابتکار باندې. خو اوس دغه بهیر چې موږ دی، د اروپا په سطح باندې دی، او د چک ملګری، د جرمنی ملګری، د بلجیم ملګری ډیر موږ سره په دې کې شامل دي. او دا یو ابتکار و چې د ډنمارک او سویډن ملګرو کې په دې کې شاعران دي، لیکوالان دي، لنډو کیسو لیکونکي دي، او هنرمندان دي، موږ سره په دې کې شامل دي.
بله، تر اوسه پورې کوم فعالیتونه دغه ټولنې یا بنسټ وایو تر اوسه پورې کړي دي؟ په راتلونکي کې څه پام کې لرئ؟
زمنګ فعالیتونه موږ نوبتی غونډې لرو، خپلې په دوه میاشتو کې وزیر خپل د پانوس ملګری سره راټولېږو، مشاعرې کوو، کره کتنې کوو د راتلونکو غونډې لپاره. یا مثلا دا د موږ کار دی، او په زمن کې موږ په اروپا کې چې بعضې ټولنې دي، فرهنګي ټولنې، او دو مشاعرې جوړې کړي دي، فرهنګي محفلونه جوړ کړي، په دې کې موږ ګډون کړي چې تر چک هېواده پورې لاړو، بلجیم ته لاړو، هالنډ ته لاړو، او جرمني ته لاړو، سویډن ته په څو څو ځلې لاړو. او یوه غونډه چې هغه د پانوس د خوړنې ول شوی وه، او موږ د دې جوګه شو چې ومکړلی شو چې د کتاب مخکتنه ونیسو. دغه څو مدا مخکې د کتاب مخکتنه موږ کړې وه چې غټه غونډه وه، او د اروپا نه په کې ډېرو شاعرانو لیکوالانو ګډون کړی و.
د کوم کتاب مخکتنه کړي شي راته معلومات راکړي.
او کتاب مخکتنه خو د ما کتاب مخکتنه وه د کسیار سره لطف کړی و. ما یو مجموعه شعري لومړۍ ټولګه مې دا چاپ شوې وه د هرغه چینه، او په دې باندې مخکتنه وکړله چې ډېرو دوستانو په ګډونو کې، او په دې کې ما لکه څنګه چې موږ چې پانوس ادبي بهیر کې موږ سره هنرمندان او قصه لیکونکي دوستان هم شامل دي. په دې کې اوله برخه لومړۍ برخه چې وه مقالې وې، دویمه برخه موږ ځانګړې کړې وه مشاعرې ته، او درېیمه برخه هنرمندانو چې هغو مثلا د نورو شاعرانو د ما شعرونه د موسیقي په څپو کې دوستانو ته وړاندې کړل.
د هرغه چینه تاسو ویل د نوم جالب نوم دی، که معلومات راکړئ د دې نوم په اړه چې دا څه ډول یو نوم دی، هرغه کوم ځای دی چې د هرغه چینې نوم په خپل کتاب باندې ایښی؟
هرغه زما کلی دی، د ما د خاپور ځای دی چېرته چې زه پیدا شوی، او چېرته چې اول ځل دپاره زه مکتب ته لاړم لومړي ټولګي ته، او د ما د نیکه د ما د پلار او د ما د ترونو د ما وطن دی، نو د خوګاڼۍ یوه سیمه ده چې بر هرغچ په نامه یادیږي، او په دې کې یوه چینه ده او دا ډېره مشهوره چینه ده، او ډېر خلک دا د سرې مخې چینې په نامه ته پیژني.
بله ښاغلی بارم، دا مو اورېدلي چې تاسې ښکلي شعرونه لیکئ، او دا مو هم اورېدلي چې ښکلی ترنم هم کوئ، که یو ښکلی شعر خپل په خپل ښکلي غږ په ترنم راته ووایئ.
دوار سترګو ترمنځ
چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. چاکړو پکې جوړ د هوسونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. خیال زما یوړو سوچو نوړي، خیال زما یوړو سوچو نوړي. داس لټوي مې د خوبونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. مول پکانو د هندارو زړه، مول پکانو د هندارو زړه. مات بش د چا د تصویرونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. سور شبنم د وینو نن پلارا پروت، سور شبنم د وینو نن پلارا پروت. برک چاوشته د ګلونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. کاش دا دنیا کور د انسانانو وای، کاش دا دنیا کور د انسانانو وای. نوای د جلا جلا قومونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. ای خا پر راشد بهرام زلتا، ای خا پر راشد بهرام زلتا. ما درت جوړ کړه د شیرونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور. چا کړو پکې جوړ د وسونو کور، ونړ دو بیا غا د زړونو کور.
په طبیعت کې که هنري تصرف وشي ممکن ښایسته شي، خو که د بد ذوقي ښکار شي موجود حالت هم پام او توجه نسی جلبولای. فرشته مرسل راغلی، دوه لنډ نکلونه ورسره دی. فکر کوم یو یې د طبیعت په اړه دی، و به ورو چې دا نکلونه څه راته وایي.
ښکلی طبیعت د زن په یو لوی مابد کې دی، یو عبادت کار دا و چې د مابد ونی بوټي وپالي. د لونو بوټو وښو او ګلونو سره ډېره مینه درلوده. همدا وجه وه چې د لوی مابد د باغوانۍ کار ده ته سپارل شوی و. د لوی مابد څنګ ته یو وړکی مابد و چې په هغه کې د ځین طریقې یو ډېر بوډا مرشد ژوند کوه. یو ورځ چې لوی مابد ته خاص مېلمانه را روان و، باغوان د هغوی د راتک په خاطر تر نورو ورځو د ونو بوټو په خدمت کې ډېر غرق و، په ګل بوټو یې لاس وهه. د بخملي وښو سرونه یې بیا تیکړل چې منظم شي. توی شوی وچې پاڼې جارو کړې، ټوله باغچه یې په خورا دقت مرتبه او منظمه کړه. کله چې باغوان د باغچې په سنبالولو لګیا و، دغه واړه مابد هغه بوډا مرشد د دواړه مابدونو ترمنځ دیوال باندې ناست و، د ده ننداره یې کوله. باغوان چې خپل کار ختم کړ پاس یې وکتل. بوډا مرشد ته یې وویل، څنګه باغچه خو ښایسته شوه؟ بوډا مرشد ورته وویل، هو خو یو څه لا نیمګړی دي، ته مې در کوز کړه، زه به یې درته سم کړم. باغوان تعجب وکړ چې مرشد به څه نیمګړتیا لیدلې وي، خو په هر حال په غېږ کې راواخیسته. باغچه ته را کوز کړ. مرشد د باغچه د منځ ونې ته ودرېد، د هغې څانګې راوخوځولې، وچې پاڼې راتوی کړې، او چې وچې پاڼې په باغچه کې تیتو پرک ولیدلې، باغوان ته یې وویل اوس مې بیرته د دیوال سر ته پورته کړه. دغه ځن حکایت راته وایي چې طبیعت په خپل حال بشپړ دی، او که انسان د بشپړتیا او ښکلا په خاطر ګوتې پکې وهي، ممکن ښکلا او بشپړتیا ته تاوان ورسوي. په پاسیني حکایت کې د ځن لوی مرشد د پاڼو په تویولو سره باغوان ته دا ویل غوښتل چې طبیعت په خپل اصلي حالت کې لا ښکلی دی. لکه څنګه چې طبیعت په اصلي حالت کې ښه ښکاري، دغسې انسان ته هم مناسبه ده چې عادي او نارمل اوسي. خیر، په تیرو زمانو کې د یو پاچا یا وزیر و چې په هرې پیښې پسې به یې ویل شاید په همدې کې به خیر وي. وزیر په پاچا ډیر ګران و. که به پاچا په دربار کې و، یا به په سفر ووته، او یا به د ښکار لپاره ځنګل ته لاړ، وزیر به خامخا ورسره و. خو څرنګه چې یو خدای په یوه حال وي، داسې ورځ راغله چې پاچا وزیر ته په قهر شو. کیسه داسې وه چې د مڼې د سپینولو په وخت د پاچا ګوته د چړې په تیرې څوکې غوڅه شوه. وزیر ورته وویل شاید په همدې کې به خیر وي. پاچا چې له درده په تکلیف و، د وزیر په خبره په قهر شو، او د هغه د بندي کولو حکم یې وکړ. په سبا یې پاچا د ښکار لپاره ځنګل ته لاړ. هورې لاره ورکه کړه، له نوکرانو بیل پاتې شو، اوږد مزل یې وکړ، او په یوه داسې قبیله ورپېښ شو چې د قربانۍ د اختر ورځې وه. د قبیلې خلکو د هغه په لیدلو چیغې کړې چې دا دی د قربانۍ لپاره مو سړی ومونده. پاچا یې ونیوه، د خپلې الهې په بت پورې وتاړه، او چړې یې پسې راواخیستې چې حلال یې کړي. دغه وخت د قبیلې یو مشر چیغه کړه چې ما د دې سړي خو ګوته ژوبله ده، دا قرباني خو نه کېږي. پاچا وژغورل شو، او چې کور ته راغی لومړی کار یې دا و چې وزیر یې له بند راوویسته. ورته یې وویل زه اوس پوه شوم چې ستا مطلب څه و. د ګوتې په غوڅېدو کې زما په رښتیا خیر و، مګر دا راته ووایه چې په بندي کېدلو کې به ستا څه خیر و. وزیر ورته وویل قدرمنه ټولواکه، که زه بندي نه وای نو ښکار ته به درسره تلم، او چې لاره مو ورکه کړې وای دواړه به د هغې قبیلې په اختر ورپېښېدو، او څرنګه چې ستا ګوته غوڅه وه نو د قربانۍ سړی به خامخا زه ومه.
پر روان کال کې مو د ګڼو مشاعرو رپورټونه خپاره کړل، خو د پکتیا شاعرانو پسرلنۍ مشاعره نه درلوده. تیره اونۍ په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې د غزل شپې مشاعره ترسره کړې، او دې مشاعرې ته د شاوخوا ولایتونو شاعران هم بلل شوي وو. زموږ همکار داود تپان دې مشاعرې ته ورغلی، رپورټ یې راستولی چې د درویش دورانی په یو بیت پیلېږي.
جانان رانا گئی وما کا جڑا بر جی شاہ سعود بھائی ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، ستا پسترگو کی کاتو آئی چی مزا، اس بتا تم سوک سو آئی چی مزا، وڑ لوی نویری کی چر تنزی، وڑ لوی نویری کی چر تنزی، دل تلوی تا وڑ آئی چی مزا. دی دو بیتون لخوستا راگلی شایر رحیم سکندر تا پڑیر درنخ بلن ورکو چی دری سر تراشی او خل غزل روا بروی.
رستای غزل مناسی پیس بکیم پورتکڑی و چی خدای تا گورا مرا گورا لورا باندی آوری گورا، زڑا را کینا غم پا زورا لورا باندی آوری گورا، ما دی پخپل ذات قسمی زبا حوسی لکاوم، دا جگڑا خو بس کری نورا لورا باندی آوری گورا، ولی پا ما لوکوی چی دا زلب جلاو سم، نمی در نکیگی و رورا لورا باندی آوری گورا. کلی چی پناشی لک تری خدای کا سکندری یاد کری، ستا جدائی کرم بی سورا لورا باندی آوری گورا.
سکندر سگن دیر مننکو دا دیوی دود رات زلپی زلپی کیگی، دا دیوی دود رات زلپی زلپی کیگی، لده غم پکالی کی دیوی بڑی کرم. اس هم حکمان مسجدی تا بلن آورکو چراشی او غزل را ماری.
ستا وجود
زما وجود ستا وجود زما وجود زما وجود دے ستا وجود بیا ہم فاصلہ لرو یو لری د دې با وجود او چرتا چې تیاری وی تر گمئی وی او رڼا نه وی چیرتا چې تیاری وی تر گمئی وی او رڼا نه وی هلته نو حتمی ده ضرورت دے دا رڼا وجود او جنگ دے ورور وژنه دا وحشت دے په نړۍ کې خپور جنگ دے ورور وژنه دا وحشت دے په نړۍ کې خپور خدایا ضرورت څه وو د دا رنگ دنیا وجود جنگ دے ورور وژنه دا وحشت دے په نړۍ کې خپور خدایا ضرورت څه وو د دا رنگ دنیا وجود ژوند بوی که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم ژوند بوی که ژوند و ژوند به بیا په ژوند ژوندی کړم مرګ ته غاړه نه دی ایښې لا هم دا زما وجود او ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوې ته بیلتون ته مه وایه چې څه کوې اوس ښه کوې ته خوشحالېدلې چې شي ورک درنه زما وجود شور نه شو خاموشه شانه شوه چې مسکۍ نه شوه سمانا چې پروت وي په بیدیا کې د بیدیا وجود او یا حق مله خدای تعالی زمینی په نوم وړاندې کړه یا حق مله خدای تعالی زمینی په نوم وړاندې کړه وایه ورته دواړه وایو پرمې راکړی دا وجود
حکمل مسجدینه ډېره مننه کوو په نسایم په مستۍ سندرې وایم نن ښې ډېرې د هستۍ سندرې وایم چې باغي نشم د خپل چم له سروده چې باغي نشم د خپل چم له سروده لیونۍ یم لیونۍ سندرې وایم د مشاعرې په دې برخه کې له خوست راغلي شاعر قدرت الله درمان ته بلنه ورکوو چې راشي غزلونه راواوروي
یو غزل وایمه چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي چې ذکر نشته د یارۍ نه ارزي زم دا محفل په بېخوبۍ نه ارزي اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس مې زړه مات دی تکلف مه کوه اوس راته مه خانده جینۍ نه ارزي او ځینې کیسې وي په میلیون رضانې ځینې کیسې په یوه روپۍ نه ارزي او پښتنو مه ځانونه مه شرموئ پښتنو ما ځانونه مه شرموئ نو هر یو سر خو په لونګۍ نه ارزي او د سترګو لاندې نظاره خو ګوره د سترګو لاندې نظاره خو ګوره نو ته خدای په شاعرۍ نه ارزي او په هر یو ښکلي زړه به للخې نه وي په هر یو ښکلي زړه به للخې نه وي هر یو غزل په موسیقۍ نه ارزي ته خو نو ته ستا کیسه بېله ده نو هر یو کس ته خو زارۍ نه ارزي او چې نه جانان شته او نه جام درمانه دا زندگی په زندگی نه ارزي
قدرت درمانه ډېره مننه کوو ښکلي غزلونه یې راواورول پخوا به تندر ته ورغاړي وطن اوس چې باران شي ماته ته یادېږي په شاګردانو تخته نه پاکوم ټکي چې وران شي ماته ته یادېږي اسماعیل تسل زما د ستړي ژوندانه سړی دی جانان که خدای ته ښه وي ښه سړی دی تګی زړګی مې رانه هغه غواړي څوک چې اوبه 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 سړی دی او تسل زما د وجود وینه او سا تسل مې سترګې او باڼه سړی دی سلامونه نیکې هیلې احترامات یو غزل دی ستا یاد زما له زړه ایستل زما په وس کې نه وو مور له ماشومه بېلول زما په وس کې نه وو ستا تصویرونه مې ونه سوځول بیا مې کېښول خپل اندامونه سوځول زما په وس کې نه وو د ژړېدلو وس مې وو ما درته هم وژړل په وچو شونډو خندېدل زما په وس کې نه وو هغه زما سترګې لیدلې څه خبره نه وه د هغه سترګو ته کتل زما په وس کې نه وو تسلما د رقیب هر ارمان په دې ساته چې د ارمانونو قتلول زما په وس کې نه وو اوس به راته هره ناروا بېخي روا وه خو شکر چې امی یمه شکر چې ملا نه یم اوس لکه چې پېغلو ملا وپېژنم اوس جماعت غوړه حلوا نه راځي په دې بیتونو باندې عبدالقادر ملنګ ته بلنه ورکوو
ټینګ تړون د محبت را سره وکړه رضا ښه د زړه نه نیت را سره وکړه رقیبان چا انسانانو کې شمارلي په مینو قضاوت را سره وکړه غزل دی وایي پرون په دغه لاره لکه ته داسې سړی څو واره راغلو یاره لکه ته داسې سړی هندارې ته زه ودرېږم زه پکې ورکېږم را وښیې هنداره لکه ته داسې سړی قربان دي شمه مورې ته مې کېپ د زندګۍ پیدا بنش پلارا لکه ته داسې سړی غزل غزل راولوي کې لاسونه ترې چاپېر کړم په غېږ کې مې ستاره لکه ته داسې سړی خبر در سره نه کېږي اتشله د ژبه دي بل چرته شته هوښیاره لکه ته داسې سړی ملنګ به دې د سیوري سره هره خوا تاوېږم بیللی مې چناره لکه ته داسې سړی
ټپه ده ولې دې روغ ځان لیونه کړ خلک پردۍ مینې په صبر زړوله شفیق الله رنځور ته بلنه ورکوو چې راشي یو غزل راواوروي
وایي زه درنه لاړم خو مې یاد در سره تل پاتې دی زما د وینو څاڅکی تا ته په هر پل پاتې دی نور بے غیرته دی دا یو سړی چې خلک وژني زمونږ په کلي کې بس دغه یو اتل پاتې دی او ستا د ستم له برکته زه بدرنګه شومه ما به څه کړي وي چې ستا رنګ لکه ګل پاتې دی
بشیر ګواښ وایي اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم د لیکلو او لوستلو بلا شوق لرم اوس هم په ورغوي ستا نامه لیکم او لولمې په دې بیت سره راغواړو ځوان او خوږژبه شاعر فرید احمد تسکین مه ژاړه ما نه ویل خو تا ویل تا نه غوښتم تا ته مې په خپل وجود کې سا ویل تا نه غوښتم ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې ستا غرور به څه وي څانګې څنګه مې را ماته کړې تا ته مې د خپل ژوندون رڼا ویل تا نه غوښتم دومره مې ته وستایلې ځان باندې مینه شوې ما ته وجودي فلسفې دا ویل تا نه غوښتم ولې دې تسکین کړم ولې دې زه خپل کړم تا خو به زما نوم ته ګناه ویل تا نه غوښتم ستا ملاقات لکه د اوړي غرمه د هر ویښتنه مې خولې وباسي په دې باید خوږمنځ هغې راغواړو اوس د ځان په اړوند پرېکړې ناجز یم چې مې کومه چاره بده کومه ښه ده خو په دې وخت کې بیخي په دې یقین یم چې دوستي یوه حسینه شان دوکه ده نور بای سات ملمینی ده همه بشریت پا زنزیرونو می ده خپل زر لیوانای تڑلی او خالق ستا ده دی سرکش شرب مخلوق لویره اوس می ده کور ده دروازه پا خلق سپای تڑل اوس هم ده لیکل و الوستل و بلا شوق لرم اوس هم پا ورغوستان عملی کم اولولمی پا دی بای داود تا پان تا بلن ورکو اوس
لمره دیدن و پا و لاره بیا می ونه لیده چه لاره لاره پس لاره بیا می ونه لیده نور بیتنه ندی را تید دغه دی لاړې یو شعر ما لیکلی و ډېر پخوا که چېرته هغه په لاس راغی په ویښو سترګو په خوبونو پسې لاړه لاړه زموږ زندګي په ارمانونو پسې لاړه لاړه او زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو زموږ له لاسه به اوس څه وشي او څه کوی شو چې زمانه په ګمانونو پسې لاړه لاړه او جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي جرس غږیږي مخکې خلک چا لیدلی نه دي دا قافله په څو نومونو پسې لاړه لاړه بیرته به خدای زده چې راوګرځي په دغه لاره د ګړۍ ستن و په وختونو پسې لاړه لاړه او انور مراد ته دې ډالۍ کاروباري د مینې نه کوي خواري مه کوه کاروباری دا مینه نه کوي خواري مه کوه هغه جنۍ چې مثالونو پسې لاړه لاړه او ساز رګېده ساز رګېده خو کیفیت د درد او مینې نه و دنیا په تشو اوازونو پسې لاړه لاړه ټپان ولاړ وه عجیبه غوندې کیسه یې وکړه زموږ شاعري هم په مخونو پسې لاړه لاړه
Come to my show.